پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تر دې دمه د افغانستان او نړۍ تازه راپورونه او خبرونه واورئ چې د سر موضوع مو په افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر په اړه ده چې نن د غزنی په شمول په ټول هیواد کې رسما پیل شول. نو راپورونه هم لرو چې د خبرونې په لړ کې به یې واورئ. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په غور ولایت کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د نیوزیلند پر وړاندې مسابقه کوي. د امریکا د خزانې وزارت د ایران پر یوه شرکت تازه بندیزونه اعلان کړل. د غور ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. د والي ویان عبدالحی خطیبی پیژه تاییدوي خو وایي چې په دې اړه نور جزئیات نه لري. بلخوا د غور د ولایتي شورا غړی حمیدالله متحد وایي دغه 15 کسان تیره شپه په دولتيار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه حمله کې وژل سوي دي. د ده په خبره په وژل سوو کې ولسي پاڅونوال او ملکیان شامل دي. د والي ویان وایي تر دې پیښې وروسته سیمې ته اضافي دولتي ځواکونه لیږل سوي دي. دوې ورځې مخکې د 201 ظفر قلو اردو د دریم کندک قومندان فواد اندرابی د دولتيار ولسوالۍ د سمک سیمې د تصفیه د عملیاتو پر مهال ووژل سو. نن مازیګر د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي. د 2019 میلادي کال د نړیوال جام دغه مسابقه د انګلستان په تونتون لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 15 بجې پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام په سیالیو کې تر اوسه له استرالیا او سریلانکا سره مسابقه کړي خو دواړه لوبې بایللې دي. خو نیوزیلند بیا له سریلانکا او بنگلاديش سره مسابقه کړي دي چې دواړه یې ګټلې دي. خو د افغانستان تر دې مسابقه مخکې د ماپښین پر دوو بجو د ویلز په کارډیف لوبغالي کې د انګلستان او بنگلاديش ټیمونه مسابقه کوي. د امریکا د خزانې وزارت د فارس خلیج د پتروشمی صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړل. دغه شرکت د ایران مربوط دی. دا د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر یوه موافقه مذاکره وکړي. دغه بندیزونه چې پرون اعلان شول د ایران د پتروشمی صنایعو دغه شرکت 9 نور مرستندوی شرکتونه او په بهر کې د خرڅلاو عاملان په نښه کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د فارس خلیج د پتروشمی صنایعو شرکت هغې کمپنۍ ته مالی ملاتړ برابروي چې د ایران سپای پازداران انقلاب ځواک کنټرولوي. د ایران دغه ځواک تر دې مخکې د امریکا لخوا د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړی سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته د جولای 23 مهلت ورکړی چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو لسره غور وکړي. واشنگټن وایي انقره د روسیې دغه دفاعي سیستم رانیستي د امریکا په مشرۍ د F-15 ډوله جنگي جت الوتکو په پروژه کې به د خپل ګډون فرعي قرارداد وبایلي. د پیرودلو او ساتنې په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ایلن لورد نن خبرلانه ته وویل که ترکیه دغه موافقه فسخ نه کړي امریکا به پر انقره د F-15 ډوله جنگي جت الوتکو کل خرڅلاو څخه شاته سي. د هغې په خبره په امریکا کې د دغو الوتکو د کارونې لپاره ترکیې پیلوټان د روزل کېدو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر نن وویل چې له مکسیکو سره یې د کډوالو د تګلارې په برخه کې موافقه وکړه. ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي خوښ یم چې دا خبر درکوم چې د امریکا متحده ایالاتونه له مکسیکو سره موافقې ته رسېدلي او د مکسیکو پر تجارتي مالونو مو د کمو تعرفو د ایښودلو ژمنه کړې وه چې د جون له 10 به وضع کېږي هغه تر نامعلوم وخته وځنډول سوه. په واشنګټن کې د مکسیکو سفیرې مارتا بارسینا بیا څرګنده کړه چې دواړه هېوادونه به د کډوالو د مخنیوي لپاره ګډې هڅې وکړي. پلی هواد ژمنو ته اشاره وکړه او وی ویل مکسیکو به په بیساره ډول د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره قانوني هڅې وکړي او د دې لپاره په مکسیکو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي چې جنوبي سرحد ته به یې پاملرنه زیاتوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د می پر 13 خبرداري ورکړی وو که مکسیکو امریکا ته د ور روانو غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونه نیسي واشنگټن به له مکسیکو څخه پر ټولو وارداتو 15% تعرفه لوړه کړي. د سوریې په شمال ویدیست کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه سوې ده. په هما ولایت کې د سوریه حکومتي ځواکونو له دوه اونیو راهیسې د یاغیانو پر اخیری مرکز عملیات پیل کړي دي. دولتي خبری آژانس سنا وایي د جمعې په ورځ یاغیانو پر پوز برید وکړ چې بیا پوځیانو د جګړې لومړۍ کرښه پیاوړې کړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سختریزو په وینا څرګنده سوې ده چې د پنجشنبې په ماښام یې په هما ولایت کې درې مهم کلي نیولي دي. دوی هغه راپورونه رد کړل چې ګوایي حکومتي ځواکونو ځینې سیمې له لاسه ورکړې وې او هغه یې بیرته لاندې کړي دي. د سوریې په عدلب ولایت کې او د هما ولایت په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په لسګونو زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره سوي دي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې به دا واوري چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو. البته په دې کې غزنی ولایت هم شامل دی. د همدې بهیر په اړه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي
ځینې تباعات دي چې هغه هم نسکورې موږ تاسو لپام وغورځو، شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر کونکي په هغه مرکز کې چې نوملیکنه کوي په هغه مرکز کې باید بیا رای وکاروي.
دا به هم اوري چې په هلمند ولایت کې د سولې ولسی حرکت نن له خلکو سره خپله هغه تجربه او د سترګال شریک کړي دي چې دوی په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې مساقله کې د خلکو د ژوند په اړه ولیده. دا به وروسته واوري. او دغه ورځ په نړیوال موضوعاتو کې به دا واوري چې امریکا پرون د ایران د تیلو پر صنعت تازه بندیزونه اعلان کړه. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لور اوریدو ته بلنه درکوم. ورزده خبرونه د سرموزو ته د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو. دغه بهیر د کابل په نادریه لیسې کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر هوا علم نورستانی لخوا پرانستل سو. نوموړي په شرایطو برابر خلکو وغوښتل چې په دغه پروسه کې ګډون وکړي. نور حال زمام کار اجمل تورمن راکوي د کابل سټوډیو څخه راسره وصل دی. تورمن صاحب، خبرونه ته شرغلی ک د دې بهیر په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر نور ترګندونی او جزئیات ته خلکو سره شریکي.
مننه فریبا جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې په رسمي ډول پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د کابل په نادریه لیسه کې دغه بهیر د پرانیستې پر مهال وویل چې د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې دغه بهیر لپاره 458 مرکزونه پرانیستل شوي او په غزنی ولایت کې چې بیا عمومي نوملیکنه ده 215 مرکزونه فعال دي. اغلی نورستانی وویل چې دا مرکزونه په د جوزا له 13 د سرطان د میاشتې تر 8 منټې پورې د شلو ورځو لپاره د خلکو پر مخ پرانیستي وي.
این پروسه از امروز 18 جوزا الی 8 سرطان از ساعت 7 صبح الی 4 عصر در مراکز شهرها و ولسوالی ها آغاز می گردد. این یک فرصت مناسب برای آن عده واجدین شرایط رای دهی که قبلا ثبت نام ننمودند و نام هایشان درج فهرست رای دهندگان نیست می باشد.
اغلی نورستانی د چارو د وینا پر بنسټ په دغه بهیر کې ټول 23 میلیونه ډالر لګښت راځي. د وی په تقویتی بهیر کې هغه کسان شامل دي چې تازه 13 کلنی پوره کړی وي، ل کډوالۍ راستنه شي وي، د نوملیکنې له پخانی بهیر پاتې وي او یا هم تذکری ورکی یا سوځیدل وي. د دغه بهیر یو نوم سپتونکی بریالی ازادي رادیو ته وویل:
قبلا ثبت نام نکرده بودم، خو تذکری ما مفقود شده بود، تذکری جدید گرفته بودم با هم خاطر استیکر چسبانی. یک پروسه بسیار شفاف باشه، سر رای مردم حساب شه و از رای مردم استفاده سوء صورت نگیره.
د یادونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر له علماو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بلې فریبا جانې،
بله ډیر زیاته مننه کوم اجمل تورمن وی چی وای د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې د رور کوونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل سو او د بهیر په ټول افغانستان کې د غزنی په شمول دوام لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دې اقدام په برخه کې ویلي دي چې د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانستو مرکزونو شمیر کم دی. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د غزنی ولایت په ولسوالیو کې هم د نوملیکنې د مرکزونو د پرانستی غوښتنه کوي چې تازه د طالبانو لولکې وتلې دي. اجمل تورمن له ښاغلي رشید سره مرکه کړې او په سر کې د دې بهیر د پرانستی پاړه پوښتلې دي.
د قانون مطابق د دې کمیسیون مکلفیت ده چې ټولو وګړو ته چې هغوی د رایور کولو د شرطونو درلودونکي وي د هغوی د ثبت او د رایور کولو زمینه مساعده کړي. نو په همدغه درشل کې کمیسیون نن دغه پروسه پیل کړله او خامخا به سال دې چې د مثبت تصویر هم لري خلک ګډون پکې نوملیکنه کوي. ځینې تباعات دي چې هغه هم نسو کولی موږ تاسو له پامه وغورځو. شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر رای کوونکی په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په هغه مرکز کې باید بیا رای وکاروي. او تاسو پوهیږئ چې کمیسیون په 15 شاوخوا مرکزونه تثبیت کړي دي، اما دوی اوس تقریبا بیل غزنی څخه د 300 په شاوخوا کې مرکزونه د شل ورځو پورې پرانیزي. نو دا به د خلکو لپاره سهل دی چې هغه د لاسرسي صورتونه قید او محدود کړي، خصوصا ښځینه وو ته یا په هغو سیمو کې چې د لارو ستونزې دي، هلته ترانسپورتي امکانات موجود نه دي. نو د ده په څنګ کې به قانوني ستونزه هم رامنځته کړي، ځکه چې دلته بیا کمیسیون هغه رایور کوونکو ته چې هغه مثلا سواد منل لري او په عین حال کې دغه تخنیکي مسایل ته ډېر روښانه وي، ترقم بغوی ته روښانه کوي چې د ټاکنو پروسه په کوم مرکز کې دی رای وکړي.
یو بل په موضوع هغه دا چې رشید صاحب تیر او د بولسي جرګې انتخابات ته په کتو سره چې ستونزې موجوده وي د نوملیکنې په پروسه کې او به وروسته مثلا د رای ورکونې په پروسه کې دغه موضوع لا جوته شو، دې ته په پام سره فکر کوي چې کوم موارد ته باید د کمیسیون د ځل پام وکړي چې هغه نوملیکنه په سم ډول تر سره شي.
یو خدای دا چې د خلکو د ګډون لپاره کافی فرصتونه باید دوی مساعد کړی وای. خو اوس هم د پروسانه پیل شوی ده، باید دوی دې ته پاملرنه وکړي چې سره قم نورما او سره سپینګیر او مخور سره افهام تفهیم وکړي چې د خلکو لپاره دغه زمینه د ګډون مساعد شي او وو حاصل شي، خلک خبر شي. په دوم قدم کې د تصویري او د جالي تذکرو کارول دي چې تیر ځل کې یو لوی ستونزه وه. مدازل کې مسته په کار ده چې د تذکرو د پیژندلو په برخه کې پوره امکانات ولري او په وخت باندې دغه موضوعات د مربوطه ادارې سي د صاحب ریاست ده لږ سره شریک لري او دغه نظر په موقع ځان سره لري چې کوم تذکرات تصویري ده کوم اصلي ده چې هغه به تفکیک شي. درې مسله ده چې پدې کې دغه افراد چې هغه قانوني سن لري دغه حساب مسله ده چې پدې اړه باندې مرکې وسون پوره محتاط او سیګي مشمون او هغه نور کې څه مخنیوي وکړي. او بل موضوع ده چې په ډلیز ډول باندې د تذکرو راوړل دیو کاس لخوانه او بیا دغه نوملیکنه په قومي او سمتي او د نور مسله باندې یا د کاندان سره د فشار او د معاملو په اساس باندې دغه لپاره باید کافي تیاری ولري. د معلومات راغونډول د تصفیه چې تیر ځل معلومات ډیر ناقص راغونډیدل او اما و چې کمیسیون به تخميني رقم مطبوعات ورکوله.
بله و روسي پښتنه غدا چې په غزنی ولایت کې نوملیکنه د نور ولایتونو سره توپیر لري، ځکه د نور ولایتونو کې تقویتی دی ولته لسره د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره هم نوملیکنه نه وشوي. هله ته فکر کوي چې لازم ستونزې به څه وي چې باید کمیسیون ورته رسیدګي وکړي؟
اته خامخا پروسه نسبت نور ولایتونو ته لږ جنجالي ده. اول خو د خلکو لپاره د پروسه په غزنی کې نه ویده، یعنی غوی پوره په هوای نه لري، نو البته باید په هوای په ډیر لوی پیمانه ورکړل شي. دوم امنیتی ستونزې دي چې هغه باید حل شي. د خلکو تګ راتګ لپاره ګواښونه باید هغه امنیتی سکتور باید رفع کړي. دریم په غزنی کې تاسو پیږئ چې ځینې ولسوالۍ په دغه ورستۍ کې آزاد شوي دي او کمیسیون هغه مرکزونه له ځان سره په خوا کې تثبیت کړي نه وو. نو دغه لکه د یک ولسوالۍ یا خواجه مري ولسوالۍ چې پرون آزاد شوي ده، په هغه کې باید دوی خپل پلان او برنامه خپل کړي او خلک هلته د نوملیکنې لپاره مواد ورلیږي او همدارنګه هغوی د شمولیت لپاره باید لازمې هڅې وکړي. نور هغه څه چې مهم دي تر اوسه پورې په غزنی کې هغه سیاسي اخ د ولسي جرګې خاصو نه څه هم ولسي کې ټاکنې سیستم او اجنډا څخه وتلي دي، ولی بیا هم خلک حساس دي نو په دې خاطر چې د حساسیت افسته وي خصوصا په قسمه کې چې خلک ځان زیانمن بولي، نو البته هم باید پوره کار وسیله مخور سره مشان سره چې خلک په ډاډ او اطمینان سره چې پروسه کې نمیکنه وکړي، خو نه خاصه د سنې چې چوری پروسه بایکاټ کړي، نو دا موضوعات البته ډیر مهم دي.
د افغانستان د آزادو او عدالتانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشیدو
آزادی رادیو لوونه تروو
دوستانو لکچی په دې خبرونه کې مو ووریدل د سر موضوع کې مخکې چې د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې درې ورکوونکو د تقویتونو ملکنی بهیر نن په کابل کې رسمان پایل سو. دغه راز په غزنی ولایت کې بیا هلته د نوملیکنې عمومي نوملیکنې پایل سولی چې همدا اوس راسره د غزنی ولایت څخه زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر د ټلیفون پر کرښه دی. له تاثیر صاحب څخه به پوښتنه وکړو چې هلته وضعیت څنګه دی. حبیب رحمان تاثیر که زما وزوري تاسو ته خبرونه ته شرغله سویم که تاسو په غزنی ولایت کې د دې بهیر په اړه د اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ چې څنګه پر مخ روان دی.
ډیره مننه. په غزنی کې زه دا وخت د انتخاباتو د کمیسیون له مخې ولاړم. دلته د مدني ټولنو او ولسي خلک قومي مشران دیني علما او ځینې نور خلک راټول شوي دي. د انتخاباتو د کمیسیون یا د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړو په خلاف باندې یو مظاهره کوي او اوس یې پرس کانفرنس روان کړی. د خبرې مطلاتي غونډه روانه کړې ده. د پوښتنه ده چې په غزنی کې باید اول د ولسي جرګې او وروسته بیا د ولسمشرۍ انتخابات وسی. دوی ویل چې تیر ځل نو سره دغه وعده وسی چې باید د انتخابات وسی، خو بیا تر اوسه پورې سوي نه دی او زاړه وکیلان په ځای پاتې دي. دغه کومون یا په دغه وسی خلکو کې د ځینو کومونو خلک دي هغه دا وایي چې دلته د یو کوم خلک حاکم دي ولس کسان د غزنی ولایت څخه په ولسي جرګه کې دي او هغه د نورو کومونو لپاره هغه ډول کار نه کوي څنګه چې په کار ده. نو تر اوسه پورې دوی دغه د کمیسیون دروازم تړلې ده او د کمیسیون چې کوم مشران یا دا درس د خنډي هغه یا د سوالي ته ول کیږي خو یا ځینو ساحو ته به انتقالي ځای درول دي.
بله تاسو سه یو بل پښتنه ده چې الکتریسټاس هم خبر یست په تیرو انتخاباتو کې هم دا مسله تقریبا رول درلودي چې د غزنی ولایت ډیره ولسوالۍ نه امن دي. په غزه کې د دې امکانات تقریبا محدود دي چې رایو مرکزونه پرانستل سي خلک د نوملیکنې وکي. اوس څنګه آیا دغه ستونزه ولا اوس هم لیدل کیږي؟ آیا فکر کوئ چې په دغه سیمو کې به د بهیر پر مخ ولاړ سي؟
ګوره د غزنی اتلس ولسوالۍ دي او له اتلسو څخه یا سقوط یا لارې بندې دي یا داسې دي چې مرکزونه یې غزنی سره وړل شوي دي. نو بځای د دې چې هلته انتخابات وسي نو هلته انتخابات ډېر ناممکن دي چې هلته وسي، ځکه چې ما اوس هم د انتخاباتو د کمیسیون له ځینو غړو سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې موږ په 15 ولسوالیو کې انتخابات کوو، نو ما چې د درو ولسوالیو پوښتنه ځینې وکړه، دوی ویل چې هغه ډېر ناامن دي. بځای د دې چې د دغه درو ولسوالیو پر ځای باندې د غزنی ولایت تقریبا 15 ولسوالۍ بلکې 2-3 انتخابات کېدلې شي، نو دغه 15 ولسوالۍ تر 15 ولسوالۍ کې انتخابات کول ډېر ناممکن دي. خو بیا هم شاید یو حکومت ته چې زمینه برابره دي یو زیات سرتیري زیات امنیتي سرتیري دلته راولي او بیا دوی انتخابات وکړي. خو دلته ولس او د غزنی د دغه ټولو ولسوالیو خلک مایوسه دي. هغه وایي چې حکومت باید اول امنیت تعمین کړي، بیا د انتخاباتو د کولو ته زمینه برابره کړي.
بله ډېر زیاته مننه کوم حبیب رحمان تاثیر، وو چې په غزنی ولایت کې د نوملیکنې د بهیر په اړه تازه جزئیات راکول. دوستانو لکه چې تاسو هم خبر یست، نن په ټول افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر رسمان پیل سو او د غرض په غزنی ولایت کې چې ولسی جرګې پکې نه دي سوي، د دې لپاره هلته د دې ترڅنګ عمومي نوملیکنې کېږي چې د پروسه رسمان پیل سو. په دې اړه نور جزئیات ازادي رادیو پر خبرونو کې در سره شریکو. اوس به اقتصادي خبرونه
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت په دوبی کې درې سلويخت پروژې داوطلبۍ ته سپاري. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې اووه ستر قراردادونه دي چې په هغه کې بېلابېلې برخې شاملې دي.
په هغه کې ماربل یعنی مرمر، ترورتین، سیمنټ، اتالک، په دې برخه کې هغه فرصتونه چې دي هغه به مونږه د طلبې ته سپارو. امیدواري لرو چې په دې برخه کې به مونږه د طلبې پروسو کې هغه د طلبان چې غوي علاقه مندي په دې برخه کې پانګونه وکړي مونږ بلا غوينه دغه د طلبې راټول کو به برست لا غینه مونږه قراردادونو په لولار
شو. نو موري ول دوی به بهرني پانګول و هڅوي سو په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان سلور سلويخت سلنه وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې له دې عمله تر ډیره کلیوالي سیمې اغیزمنې دي.
د دې میان اگر در سطح ملي ما ارزیابي وکړو بیشتر با آدن مسئولیت فضایی روستانشینا و به تعقیب از او کسایی که در شهرها زندگی میکنه و کوچه ها با این مشکل بیشتر مواجه.
تیر ورځ د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ وه او د افغانستان د کرنې وزارت هم وایي چې دا اونۍ په دې برخه کې یو لړ پروګرامونه لري. او د کابل په شازده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ پوله، یو اروپایي یورو 9.5 افغانۍ پوله، یو انګلیسي پاوند 10.5 افغانۍ پوله، یو سعودي ریال 21.5 افغانۍ پوله، زر ایراني تومان 15.5 افغانۍ پوله او زر پاکستاني کلداري 15.8 افغانۍ.
مننه کوم له ناجیه صفای څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کړم. دوستانو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی شئ چې دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼې هم ولولئ او یا یې په تکرار ډول واورئ په تموده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې ما تاسو ویلی چې په هلمند ولایت کې د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې تازه د طالبانو تر واک لاندې یوې ولسوالۍ څخه بیرته لشکرګاه ته ګرځېدلی د خلکو د ژوند په اړه د خپل سترګو لیدلی حال د رسنیو سره شریک کړی دی. دا موضوع لرو وروسته به یې واورو. مخکې تر هغه یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګول او ایران وایي چې دا له ایران سره په خبرو کې د امریکا د نه صداقت ښکارندوی کوي. عصمت سروان دغه موضوع تعقیب کړی ده، اوس را سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه ته راغلی. اول اوریدونکو ته دا وایست چې د امریکا نوي بندیزونه د ایران پر کومو برخو دي او دا بندیزونه څومره مهم دي؟
مننه. د امریکا اول خو به دا وایم چې د امریکا د خزانه وزارت د ایران د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړی دي. امریکا دا بندیزونه د دې لپاره لګولي چې پر ایران فشار راوړي چې د خپلو اتمي او بالستیک توغندو د پروګرامونو د بندیدو پر سر د موافقې لپاره تازه خبرو ته غاړه کشیږي. امریکا له یوې مودې راهیسې ایران ته وایي چې په دغو موضوعاتو را سره خبرې وکړه، خو ایران خبرې نه کوي. ایران وایي چې په 2015 میلادي کال کې اتمي موافقه کړې ده او نور خبرو ته اړتیا نه لري، لیکن امریکا ټینګار کوي چې په لږه موافقې امریکا وتلې ده او وایي چې باید له سره ورسره خبرې وکړي. دا بندیزونه چې پرون جمعه اعلان شول د ایران د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت او ورسره 9 تړلې شرکتونه پنهخه کوي. د ایران په پتروشیمی تولیداتو کې د دغو کمپنیو ونډه په 30% او د ایران د ټولو پتروشیمی صادراتو په 50% جوړوي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل شوی د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت شرکت د هغو کمپنیو مالی ملاتړ کوي چې د ایران د سپای پاسداران څوک سره تړلې دي. د دې ځواک د قدس قول اردو مخکې یو بهرنی تروریستي ډله اعلان شوې ده. په بیان کې همداراز ویل شوی چې د ایران د تیلو وزارت په 2013 میلادي کال خاتم الانبیا شرکت ته چې د سپای پاسداران څوک د انجینری او اقتصاد مټ ګڼل کیږي د تیلو او پتروشیمی صنعت تا د 22 میلیارد ډالرو پرځښت لاس پروژې منزور کړې چې دا د سپای پاسداران د رسمي بودیجې څلور برابر زیاتې پیسې دي.
بله، ترمنځ ایران د امریکا د دغو نوې بندیزونو په اړه تر اوسه څه اعلان شو دلی دی؟
ایران نن شنبه وویل چې د دغه هیواد پر پتروشیمی صنعت د امریکا نوې بندیزونه شي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره تازه خبرو ته صادق نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن وکړه. دا هم وویل چې د امریکا دا بندیزونه د اقتصادي تروریزم یو بیلګه ده او له ایران سره د امریکا د دشمنی دوام شي.
درځه تمنانه کومه سمات ساروان و چې پر ایران د امریکا له لوري د نویو بندیزونو په اړه حال راکو.
ویوا لا لیبرتا! او سر به خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum sonrası
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شئ.
دوستانو زموږ اخلاص ازادي راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازه اوریدلای سي. مخکې تر دې چې د خبرونې دوام ته ورسو د کابل چا پر سپانو ته ورزو چې د افغانستان کې د جګړې په ډګر کې د بریالیتوبونو یا د افغان ځواکونو پر لاسوړونو باندې ځینې تبصرې او مقالې لیکلې دي. دغه ورځپاڼې ناجیه صاحب یې کتلې دي.
د کابل چاپ نننیو ورسپانو د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې او د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو ورستۍ لسترولنو په اړه لیکنی او تبصری کړی دی. د دنیا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی بیا هم سولې ته باید کار وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم له طالبانو په کراتو وغوښتل شول چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي، خو طالبانو د افغان سیاستوالو دغه غږ ته مثبت ځواب ورنه کړ. خو په وینا تازه د دې ډلې ویان ویلي چې جنګیالي د اختر په ورځو کې په دفاعي حالت کې وو او د هیواد په کچه بریدونه نه دي ترسره کړي. د سرمقالې د لیکوال پاند که چېرته د اختر په ورځو کې دواړو لورو حکومت او طالبانو رسمي اوربند کړی وای، دا به د طالبانو او حکومت په ګډون د ټول هیواد په ګټه وای. د سرمقالې په پای کې راغلي که د کمکي اختر په ورځو کې رسمي اوربند ونه شو او بیا هم د خلکو وینې توی شوې، خوشنوونکي ده، خو غوښتنه دا ده چې له دې وروسته د سولې خبرې باید جدي ونیول شي. انیس ورسپانی په خپلې سرمقاله کې لیکلي، طالبان د سولې په خبرو اترو کې تل د تیرستنې له ډیپلوماسۍ کار اخلي. د سرمقالې لیکوال لیکي په سیاست، ډیپلوماسۍ او نورو مهمو پیچلو مسایلو کې یو مهم اصل او نړیوال عرف دا دی چې دواړه لوري په خبرو او مذاکراتو کې رښتینی او صادق اوسي تر څو رواني خبرې او مذاکرې ښې نتیجې او پایلې ته ورسیږي. بلخوا هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د افغان ځواکونو میړانې ستایو. په سرمقاله کې راغلي افغان ځواکونو د کوچني اختر په ورځو کې د خلکو د امنیت او ثبات ساتلو لپاره په پراخه کچه امنیت ټینګ کړ. کورنۍ ځواکونه وتوانېدل چې په کابل کې د خونړیو بریدونو مخنیوی وکړي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي د افغان ځواکونو دغو لسر وړنو ترڅنګ دوی په فاریاب او نورو سیمو کې د طالبانو زندانونه مات کړل او د دې ترڅنګ دغو ځواکونو د غزنی خواجه عمري ولسوالي هم ونیوله. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغان ځواکونو دغه قرباني او هڅې باید وستایل شي او د هغوی قدردانی دی وشي. او اسلام ورسپانی هم د افغان ځواکونو ورستیو لسر وړنو په اړه مقاله لیکلي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان ځواکونه وتوانېدل چې د اختر په درې ورځو کې 15 تروریستي حملې شنډې کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي د افغان ځواکونو دغه لسته راوړنې په ګوته کوي چې دوی د پخوا په پرتله ډېر پیاوړي شوي دي.
له ناجیه صافی څخه مننه. دوستانو اوس په ورسو هلمند ولایت لکه چې مخکې مې یادونه وکړه د افغانستان کې د هلمند ولایت د سولې ولسی حرکت څلور غړي چې په دې وروستیو کې په هلمند ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ورغلي وو، هلته د خلکو سره لیدلی دي. نو دوی د خپلو سترګو لیدلی حال په نن په هلمند کې له رسنیو سره شریک کړ. په دې اړه به زموږ همکار الیاس دایی چې نن دغه خبری کنفرانس ته ورغلی وو نور حال را سره شریک. الیاس دایی خبرونه ته شرغلی که تاسو د دې کانفرنس په اړه وویل چې د سولې ولسی حرکت غړو څه وویل د پیلمنت کې د خلکو د ژوند په اړه، البته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې.
پر بجان کلامونه تاسو اوریدونکو ته دغه مطبوعاتي کانفرنس د څلورو کسانو لخوا دایر شوی و چې وسلوالو طالبانو په لومړي سر کې د خبرو اترو لپاره د روژې په وشتم باندې د ځان سره په پنځویشتم باندې د ځان سره د مساکله په طرف بیولي وو. دقیقا خبرې اقبال خیبر پیل کړلې، هغه وویل چې دوی د مشخص اهداف لپاره تللي ول چې وتوانېدل ځینې په لاس راوي چې د هغې جلدې یو د دې ولسي حرکت محافظ ناول و چې طالبانو پرې شک کړو چې د کومې استخباراتي شبکې پروژه ده یا د امریکایانو د چې موږ وټول چې د طالبانو د افغانستان سره چې خپل امارات تکري و د سولې ورباند او بین الافغاني خبرو د شروع په اړه د نوکو او دغو نظریات واخلو او خپل طرح ورته وړاندې کړو. اقبال خیبر غلام سرور غفاری زمری او محمد مکزاد په دې کانفرنس کې په ګډه پر دې موضوعات باندې په تفصیل خبرې وکړې. ویل چې څو مشخص شانه په لاس راوړي دي او دوی دې نتیجې تر ورسېدل د طالبان سره په خبرو کې چې طالبان سولې ته حاضر دي، ما خپل مشخص شرایط لري. اوربان پاره چې کله د دوی ته پوښتنه وشول چې طالبان ولې تر ورځو کې ونه کړ، ویل چې د هغو د مذاکراتي پلازې څخه داسې خبرې ترلاسه کړې چې ګواکې که دوی اوربان وکړي نو